پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لیندې قوس شپږمه د نومبر 28مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت په وړاندې یو جرم دی. ښاغلی بنت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو شپږ ورځني کمپاین په مناسبت پرونه وخته په یو ټویټ کې ویلي، مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې به ښځې یوازې نه پرېښول کیږي. د نومبر میاشتې 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه چې له دې نېټې وروسته د 1400 ورځو لپاره کمپاین پیل شوی چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړل سي. ټاکل شوی نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه وسی. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې سریلانکا یې کوربنه ده، د دریو 500 لوبو دویمه هغه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تیرې جمعې پر ورځ افغان لوبډلې د 2 منډو په توپیر له سریلانکا وګټله. دا لوبې د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. که افغانستان له سریلانکا یوه بله لوبه هم وګټي، دومره امتیازات تر اوسه لري مستقیم راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره دریمه او وروستۍ لوبه د سیشن بې پورس تر سره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د اماراتو له کرکټ بورډ سره د 5 کلونو دوه اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په یو اعلامیه کې ویلي، د دې موافقې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال 3 شل اوریز لوبې کوي، چې په بدل کې به افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتوب کوي او همدارنګه د ویزو اسانتیاوي ترلاسه کړي. ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت له بنده خوشې کړ. رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سی وو. په ایران کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې ښځې چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه په توقیف کې سا ورکړه. د هغې پلویان وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ، د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوې وې. د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تېره شپه په ضمانت خوشي سوی او درملنه یې روانه ده. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوستاریکا د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې د جاپان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د مازیګر 5:30 بجې بلجیم او مراکش مسابقه لري. درېمه لوبه د کرویشیا او کاناډا ترمنځ د 6:30 بجې پیلېږي او هسپانیا له جرمني سره د 11:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. پرون پولند 2-0 په وړاندې سعودي عربستان ته ماتې ورکړه. ارجنټاین 2-0 په وړاندې له مکسیکو لوبه وګټله او استرالیا 1-0 په وړاندې له تونس ته غرس. فرانسې 2-1 په وړاندې له ډنمارک لوبه وګټله. د خبرونه ته بیا هم مشرق لاس په افغانستان کې د غرمې 2:04 کېدونکې دي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم په عام محضر کې د خلکو د درو وهلو پر موضوع اندېښنه ښوولې ده. یو دینی پوه وایي،
اسلام یو سیستم دی، یو نظام دی چې دغه سیستم او دغه نظام مختلفې برخې عناصر یو بل سره اړوند دي، یو بل سره اړیکې لري. یعنی یو صرف اسلام کې یوازې حدود نه ده.
دا هم امر چې په نورستان کې د وی ټرافیکي پیښې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بهرنیو مسایلو کې امر چې په چین کې د کورونا له کبله د محدودیتونو پر ضد مظاهرې د هیواد ډیرو برخو ته خبرې سوې دي. نور بس یا شکست سکوت 19 پروګرام کې امر
چې ولې په افغانستان کې د تاوتریخوالی ډېر ده. یو دلیل دا دی چې بېسوادي ده، بل دلیل دا دی چې فقر دی.
د خبرونه 3 بجې دوام کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د شرعي حدودو د عملي کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم د طالبانو پر دغه عمل اندېښنه ښکاره کړې او ورڅخه یې غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي. خو د طالبانو حکومت ویاند ویلي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او نظامي دنده لري چې شریعت تطبیق کړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درود یو شمېر کسانو د وهلو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي پرون شنبه په څو ټویټونو کې وویل چې په لوګر ولایت کې څو ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د څوارلسو نارینهوو او ښځو په درو وهلو سخت خواشینی شوی او زیاته کړه چې طالبان د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې جدي په شاتګ کوي. د ښاغلي نیکلاسن له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د شرعي حدودو د تطبیق په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ځواب کې ویلي وو چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده او نشي کولی د ده په وینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي چې افغانستان هغه نړیوال قوانین لاسلیک کړي چې د ده په وینا فزیکي مجازات ظالمانه غیر انساني یا د سپکاوي یوه بڼه بولي او هغه یې منع کړي دي. د نیکلاسن په وینا طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي مسؤلیت لري چې د شکنجې د مخنیوي کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق دواړه رعایت کړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په لوګر کې د خلکو په وړاندې څوارلس کسانو ته د درو وهلو جزا بوګنونکې بللې او له طالبانو یې غوښتي وو چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی د جمعې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي. له لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم په درو وهلو د نولسو کسانو د محکومولو راپورونه ورکړل شوي وو. د دینی چارو په فضل هادی وزین وای شرعي حدود د اسلام یو جز دی او تر انکار نشي کېدای. خو د اسلامي نظام په چوکاټ کې د ټولنې اړوند نور مسایل هم شته چې عملي کېدو ته هم مهاله باید پام وشي.
حدود یقینا د اسلامي شریعت د عقوبات په نظام کې یو واضح برخه ده او دا دغه د انکار مجال نشته. ټول برده ده چې اسلام یو سیستم دی، یو نظام دی چې دغه سیستم او دغه نظام مختلفې برخې عناصر یو بل سره اړوند دي، یو بل سره اړیکې لري. یعنی یو صرف اسلام کې یوازې حدود نه ده، بلکې اقتصاد ده، سیاست ده، عدالت ده، اجتماع ده، تربیت ده، تعلیم ده. د اسلام د تطبیق لپاره دا ټول سیستم باید پلی شي، ځکه چې که موږ اسلام یو برخه لو نور برخه پریدو نو هغه هدف او مقصد چې هغه د اسلامي شریعت لپاره په نظر کې نیول شوی دی هغه نه تر سره کیږي.
نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهل احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تېر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو. طالبانو دا ځلې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا تر دې وروستیو پورې د شرعي حدودو له تطبیق څخه ډډه کړې وه، خو ډېرې هڅې پر هغو نورو مسایلو متمرکزې کړي چې دوی یې د یوه اسلامي نظام د تطبیق لپاره اړین بولي، خو نړیوالو تر ډېره هغه له نړیوالو بشري حقونو څخه په ټکر کې بللې دي. یو ښکاره بیلګه د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو مسله ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمېرل کېدای شي. پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ ډېرې ښځې له کار کولو منع کړی شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. دا او ځینې نور هغه مهم موارد بلل کېږي چې د نړیوالو لخوا یې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پېژندلو مخه ډپ کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګه ویلي په هغو هیوادونو کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په دې اړه چې د اسلام په چوکاټ کې حدود کوم دي او په څه ډول باید تطبیق شي مختلف تفسیرونه شته، او د ده په وینا د طالبانو او هم د عامو افغانانو په منځ کې هم په دې اړه مختلف تفسیرونه شته چې اړتیا ده د افغانستان خلک پرې خبرې وکړي. نوموړي دغه راز د قانون حاکمیت ته درناوی خورا مهم بللی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې په کراتو کراتو له طالبانو غوښتي چې هغه اساسي قانون او قانوني چوکاټ دی چې عملي کېږي واضح کړي او دا مسله دې یقیني کړي چې تطبیق یې له نړیوالو ژمنو سره اړخ لګوي. خو د ده په وینا دوی په دواړو برخو کې تر اوسه دې مسلې ته ځواب نه دی ویلی.
راپور کې موردل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په محضر کې د شرعي حدودو د عملي کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم د طالبانو پر دغه عمل اندېښنه ښکاره کړې او ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي. تر دې مخکې نورو غربي چارواکو هم د طالبانو پر وروستیو اقداماتو اندېښنه ښوولې وه. خو د طالبانو د حکومت ویاند ویلي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او نظامی دند لري چې شریعت تطبیق کړي. د چارو شنون کې توریالی ځازای را سره په مستقیم تماس کې دی. ځازای صاحب، خبرونه تشرغ لست، تاسو نظر څه دی چې دا څو مغربي چارواکي دي چې په دې باب اندیښنه څرګندوي؟ علت څه دی؟
سلام نیکیل، تاسو ته خپل قدرمنو ستاسو قدرمنو اورید همکارانو ته خپل زوریدلی ولست وړاندې کوم. عامل دا ده چې دغه پیخي چې په دې هیواد کې رامنځته شوې دي، د څو لسیزو کې عاملین یې په خپله همدغه ډلې ټپلې دي چې ټوپک یې په موټو را ایښودلی ده او ماشې باندې ګوتې دي، او د څلور لسیزې په دې هیواد کې جنگ ده، او دا ولس د بدو بدبختۍ سره د دوی له لاسه مخامخ شوی ده. له بلې خوا نه په خپله طالبان و اول باید ځان ته جزا ورکړي، بیا د نورو ته جزا ورکړي. په دې تیرو شلو کلو کې د افغانستان ولس په څه بېرحمۍ سره په ځانمرګو بریدونو باندې ووژلو، څومره کونډې رنډې یتیمانې په دې هیواد کې د افغانستان د کورنۍ دپاره په میراث پرېښودل، کله چې دوی په خپله غیر انساني، غیر بشري، د بشر پر ضد، د انسانیت پر ضد، د انساني منطق پر ضد باندې عمل کوي. دوی ته تر نن ورځې پاسې به تاسې نه وي اورېدلی چې طالبانو د خپلو ډلو ټپلو کوم نفر چې یو څوک سارایي محکمې کې پرته له دینه چې خپله د دوی نظامونه ورباندې خبر شي، یا حکومت ورباندې خبر شي، یا د هغه ولایت مسؤلین ورباندې خبر شي، سارایي ادامونه یې وژنې ترسره کړي دي په ډېر بېرحمۍ شکل سره. د کورونو نه دوی خلکو باسي او په بېرحمۍ باندې وژنې، بېرته وړي کورو ته ورسپاري. نو د دوی کړنې زما له نظره نه په قرآن عظیم شان کې شته، نه د خدای په امرو کې شته، نه د پیغمبر په وخت کې دغه کړنې ترسره شوي دي. او دوی غواړي په وچ زور باندې په دې ولس باندې حکومت وکړي. زما له نظره دوی هغه ډله ده چې د ولس په منځ کې نفرین او تجرید شوی دی. ځوان نسل مایوس ده، ځوان نسل د هیواد څخه په تیښته کې ده، او ټول تقریبا 10 میلیونه افغانان د نړۍ په تاریخ کې دومره مهاجرین بل هیواد نه درلوده لکه چې افغانستان لري، چې تقریبا 65 میلیونه په پاکستان، ایران کې او باقي مانده په دې غربي هیوادو کې ژوند کوي. او د ملل متحد
طالبانو په زمن کې ویلي دي چې د دوی دنده په افغانستان کې د شریعت عملي کول دي، چې شریعي حدود هم په هغه کې راځي. دوی ویلي تر یو کال وروسته د حدودو د عملي کولو پر موضوع اوس ټینګار کوي.
خو د دوی په خیر ټینګ شول په هیواد کې، دوی ټینګ شول اوس په دې مطمئن شول چې نور موږ په ټول هیواد جغرافیا کې حاکمیت لرو، او په دغه لوبه باندې اوس پیل کړی دی. دا د اوسنۍ پیړۍ کې، اوسنۍ عصر کې دا د انسان، انسانیت او د بشر د حقوقو پر خلاف د دوی کولای شي چې پرته له دې نه چې د یو چا ژوند واخلي، ته چې په خپل یو چاته ژوند نشي ورکولی، ته چې په خپل یو چاته ډوډۍ نشي ورکولی، ته چې په خپل یو چاته د ژوند معیشت تامینولی نشي، دا حق هم نه لري چې ته د انسانانو ژوند واخلي. د یو کورنۍ او د یو غړي چې هغه د کورنۍ روزي رسي، کار کوي، ماشومانو ته، مېرمنې ته، سپینسرې مور ته، سپینسر پلار ته، دا هغه لاس قطه کې یا هغه وژنې، هغه بسته کورنۍ د احتیاجي متجي سره مخ کوي. دا زه فکر نه کوم چې دا شرعي حدود په دې شکل سره یا چې دوی تر سره کوي. دوی په خپله بشري جنایتکاران دي، دوی په خپله د دې ولس او د دې هیواد قاتلین دي. اول د دوی په خپله په خپل ځان باندې د شرعي حدود او قصاص عملي کې، بیا د په نور عملي کې د څه د پاسه 16 لسیزې جګړې ته نن ورځې پورې دا ولس چا ووژلو؟ زما له نظره هغه چا چې توپک په مټه ایښی، یو ماشی باندې ګوتې ایښی، هغه د بخښنې وړم نه ده، د عفو وړم نه ده. هغه باید په خپله د نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، دا څوک چې د افغانستان په مسله کې اوس بوخت دي چې د هیواد ته سوله راولي، هغه مکلفیت او مسؤلیت لري چې دوی د دغو کړنو څخه هغه کې کړنو لاس واخلي، او دوی ته باید جدي اختار ورکړي. پرته له هغه د داسې نظامونو شتون په هیواد کې چیبونه کولای شي خپل ولس او هیوات یو کاو کې پلاته غمیز چې خپل ولس په سره مخامخ کی د سي استبدادي رژیمونه په نړۍ کې ډیر تیر شوی دی او بقا هم نه لري.
بل ځدې سب ک طالبان چې له نړۍ سره د تعامل هڅه کوي وای چې د دوی وسنۍ سرپرست حکومت باید پر رسمیت وپیژندل سي. هغه چې عمومي مشر یادونه کړې و د حدودو جاری کولو ته مخه کړې، بل اخره به څه پیښ سي ستاسو په نظر؟
خو مشکل هم دا ده چې دوی د نړیوال نه غوښتنه کوي چې د تیره ورځې هم د ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې وه چې بندیزونه په دوی باندې لرې کړي د دوی څخه، او دوی مشرانو ته اجازه ورکړي چې بهر ته سفر وکړي. زه تاسف کوم، یو ډېر د خپګان ځای ده چې د نړۍ په جغرافیا کې یو پیژندل شوی هیواد افغانستان او یو پیژندل شوی با تور ولس افغانان دې سرحد ته اوس احتیاج و محتاج شول چې د همدغو ترهګرو ډلو ټپلو له لاسه اوس نړیوالې ټولنې ته څخه اجازه اخلي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ پرواز وکړو. دا ډېر د تاسف او د شرم ځای ده. نو کله چې طالبان غواړي چې د نړیوالو څخه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، اول باید دوی نړیوال ته ثابته کړي چې په افغانستان کې د افغانانو ژوند تامین ده، نه څوک په دورې وهل کېږي، نه څوک وژل کېږي. زه نه فکر کوم یو حیوان به تاسې نه لیدلی چې بل حیوان په دې شکل سره ووهي. ته مېرمنې به خان سټډیوم ته راوباسه، به یو شمېر د همغه ولایت همدغه ولسوالۍ د هر ځای چې دی هغه خلک هم راځي سیل ته کښېني. دا څه سیل لري چې ته یو انسان یو ښځه په درو وهه؟ څه لذت ته نه وړي؟ د تعصف ځای خو دلته ده، دا د تعصف ځای ده. ته څه د پاره هلته ورته کښېنې چې هغه یو انسان وهل کېږي؟ جان از جان جدا سي هغه دري ژبه کې یو متل ده. د دوی کړنې واقعا صالح صاحب ډېر دردونکي دي، او دا بدبخته ولس به کله وکولی شي چې د دغو ترهګرو ډلو ټپلو د دغو جنګي جنایتکارانو د دغو بشري جنایتکارانو څخه وژغورل شي.
ډېره مننه د چارو شنونکی توریالی ځاځی و له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په اړه نور راپورونه وروسته راځي، خو اوس هم د پاکستان د وضعیت په اړه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لورې خپل احتجاجي لاریون لغوه کړی او ویلي دي چې دا پریکړې د هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې د کاکړ صاحب خبرونه تر شر غلست. تر دې مخکې عمران خان په جدي ډول یادونه کوله چې دا لاریون به بشپړوي او سولې د لغوه کولو پریکړه وکړه.
دا خو خیر د خپلنې دی ویلی چې دا وجه څه ده؟ البته پاکستان کې کوم سیاسي وضعیت تر اوسه تر بله بدلی شي، دا په نتیجه کې څیړونکي یا کارپوهان دا وایي چې دې شاته دا اوس د پاکستان نوی د فوج درستیز اعلانې دی. نو د عمران خان کوشش دا و چې پاره کې د دې خوشم شامل وي، خو بل اخره پاره کې هغه ناکام وسو، او هغه وسو چې کوم واکمن ګوندونو د مخالفو کوم واکمن ګوندونو دي داغه په کوم حساب باندې چې غوښت پاره حساب باندې د وزیر اعظم د خپل اساسي قانون پر اساس په نتیجه کې هغه وټاکل سو. نو عمران خان ترې وحده پوری ناهیل شو، نو او بل سره د سره داسې لار نه وه، د سره د پردې شاته چې کوم کوتونه یا طاقتونه ملګري وو چې زیاته اشاره یې په فوج کې ځینې جرنالانو وه، نو هغه هم په خپل حساب باندې کمزوري سو. نو ځکه له ده سره دغه لاریون پر مخ وړل وای شای ممکن نه و.
پخپل عمران خان څو وخت مخکې د حمله شکار سو. د پخپل څرګندونې کې د پاکستان صدر اعظم د کورونې چارو وزیر او د آی اس آی یو جنرال په دې تورن کړی چې د وژلو طرحې جوړ کړي. وتر دې مخکې د پاکستان کوم پخوانی یا اوسنی جګپوري چارواکي په دومره صراحت سره جګپوري چارواکي نه تورنول، دا یو تحول نه ګڼل کیږي؟
زمانه د خیال چې دا تر دې لمخه نه ولو، تر دې مخکې سوي دي د پاکستان په تاریخ کې چې دغه سي بنظیر بوټو چې د پیپلز ګوند مشر و په هغه کې هم د جنرال مشرف نوم اخیستل شوی، بلکې جنرال مشرف دا وخت په دوبۍ کې دی او د پر ضد باندې د اعدام سزا ورول شوې ده. نو دا څه نوې خبره نه ده. البته عمران خان خبره په دې حواله باندې لږ خلک ورته ناوله ده ګوري چې عمران خان په هاله دا فکر کوي چې هغه د فوج په مټ باندې په واک کې راغلی او د فوج ور باندې لاس پروت و، نو دوی به فوج ته څه نه وایي. خو البته په دې ځای کې هم د یوازې د خپل سیاسي مخالفینو لکه وزیر اعظم شهباز شریف او کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله باندې تور لګور دي. ورسره د ایس ای یو مشر کړی دی. په دې باندې خلکو ته لږ ناوله ده چې له عمران خانه دا توقع نه کېدله چې دی به د هغې ادارې چې کومې ادارې دی په یو شکل نه شکل کې تور دی پاللی دی هغه ته به یو اشاره کوي. خو البته دا دومره لویه په حساب باندې نه ده د پاکستان په سیاسي تاریخ کې.
او د دغه غشتنې چې دی هغه تر وخت مخکې ټاکنې ک نور هم دی غواړي چې ترسره شي
پښکارا دای تر وخت لمخه ټاکنی غواړي. خو د پردې شاته کوم خبرونه راځي ل سرچینو ځخه یا ویل کېږي هغه دادي چې د پاکستان نوې لوی درستیز ټاکل کېدی او عمران خان داسې یو کس غوښت چې هغه یعنی د دم یو خوښه پکې شامل وي. نو د پردې شاته دغه کیسه وه. په دې باندې خبرې اترې هم تر یو حده پورې سوې. خو پښکارا دی اوس دغه غواړي چې تر وخت لمخه انتخابات وسی. خو البته بیا واکمن ګوندونه شهباز شریف په مشرۍ هغه داوی چې لومړی وزیر دی چې انتخابات په پر وخت کېږي چې دغه لپاره تقریبا یو کال یا تر دې څلور وخت کم وخت شته.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان پر وضعیت مور سره خبرې کولې. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون لغوه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه د هوا د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې ده.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کرد. I am always going to put America first.
Referendum شورای هسته
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي. په نورستان کې د ټرافیکی پیښې لکبل او کسانو ته مرګ جوړ لاوشته.
په نورستان کې چارواکي وایي د یاد ولایت برګمټال ولسوالۍ اړوند افسې کلی سره نږدې یو ډاټسن موټر چپه شوې او پکې وو تنو ته مرګ جوړه رسیدلې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبې په ماښام د لیندې په پنځمه نیټه ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د سره خرابوالي له امله یو موټر چې ولسی خلک پکې سپاره و چپه شوی دی. په هغې کې یوه زنانه په هماغه ساحه کې وفات شوې ده. دوه سړي او درې زنانه او یو ماشوم چې دغه زخمیانو نږدې برګمټال سیاسي هسپتال ته انتقال کړي وو. د هغې نه وروسته بیا د زیات تداوی لپاره کونړ مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي.
د ښاغلي حق بیان په خبره چې پیخه د سرک د تنګوالي او خرابوالي لامل رامسته شوی
دا ول ځنه د نورستان کې دغه سپیخ رامسته کیده. تقریبا د سرک خرابوالي په وجه باندې په میاش کې خامخې یو څو پیخې دغه سیمنګ لرو او چې تر سرکونو ته توجه زیاته وشي ان شاء الله دغه مشکل به سنا سره کم شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې زیاتې سیمې او درې سرکونه نه لري او د مرکز پارون په ګډون چې کومو ځایونو ته سرکونه غځېدلي هغه هم ټول خام او کنډوکه پر دي چې ډېری وختونه د دغه ډول مرګونو پیښو رامنځته کېدو سبب کېږي.
او سم نړیواله مسله په چین کې د کورونا له کبله د محدودیتونو پر ضد مظاهرې د دې هیواد ډېرو برخو ته خپرې سوې دي. نور له عصمت سروان.
په داسې حال کې چې په چین کې د کووید 19 پیښې نشته او بندیزونه لا هم دوام لري په دغه هیواد کې د خلکو غوسه پارېدلې او مظاهرو ته مخه کړې. یو شمېر مظاهرچانو له شي جینګ پینګ څخه له واک څخه د استعفا غوښتنه کوله. دا مظاهرې د چین د اورمچی ښار په یو اپارتماني ودانۍ کې د اور لګېدو په پیښه کې د لس تنو له مړینې وروسته پیل شوې او داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا پر ضد محدودیتونو خلاف لا زیاتې شوې دي. هغه تصویرونه چې له شانګهای ښاره بهرنیو خبریالانو په ټولنیزو شبکو کې خپاره کړي سلګونه کسان ښیي چې د چین د مشر شي جینګ پینګ د استعفا غوښتنه کوي. په دغه تصویرونو کې خلک لیدل کیږي چې په یو ځای کې د قربانیانو په یاد شامل کېږي. ډیر خلک په اور لګېدو کې د دغو کسانو مړینه پر هستوګنو ودانیو کې له لګول شویو محدودیتونو سره تړلې بولي، خو چینایي چارواکي دا خبره ردوي. د شانګهای په اعتراضي غونډه کې خلکو شعار ورکاو چې شی جینګ پینګ دې استعفا ورکړي، کمونست ګوند دې استعفا ورکړي. ځینو کسانو سپینې ټوټې په لاس کې نیولې وې او هیڅ شعار یې پرې نه و لیکلی. ګڼ شمېر پولیس او امنیتي ځواکونه واټونو ته راوتلي دي. په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ویډیوګانې او عکسونه ښیي چې د چین په څو پوهنتونونو کې محصلانو د شپې په مخه مظاهرې کړي دي. تر ټولو ستره مظاهره د نانجنګ پوهنتون د محصلانو مظاهره ده. په ښکاره د چین د ولسمشر د استعفا غوښتنه په دغه هېواد کې ډېره جدي نیوکه ګڼل کېږي.
له خبرونو ور آخوا
د خبرونه دې برخې ته بیا هم شرق لست. په اوس به له فریدی سیال څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
کنړۍ ورځپاڼې ګلوب اند میل د هغو افغانانو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې په خای په افغانستان کې کنړۍ پروژو سره کار کړی او اوس په پاکستان کې کاناډا ته د تلو په تمه دي. د ورځپاڼې په وینا د افغانانو یوې ډلې چې د کاناډا لخوا په تمویل شوو هغو پروژو کې چې د ښځو او نجونو د حقونو د ودې لپاره وي کار کوو، له څه باندې یو کال راهیسې په ګاونډي پاکستان کې بند پاتې دي. لیکنه زیاتوي دغه افغانان د دې مالي توان نه لري چې په پاکستان کې د کورونو کرایه ورکړي او یا د خوړلو لپاره څه واخلي. دا لیکنه لیکوال وړاندې زیاتوي دا اونۍ د افغانان د لاور پینډۍ د ګڼېګوڼې د ښار یو آرام دفتر کې سر راټول شوي وو او په دې خبرې کولې چې څنګه د طالبانو له ویرې بېرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی او زیاتېدونکي مالي ستونزو سره مخ دي. دوی اوس په پاکستان کې په دې تمه ده چې د کاناډا لخوا د مهاجرت ویزې ورکړل شي. ورځپاڼې د نسیمې نصرت په نوم د هغې افغان خبرې راخیستې دي چې د خپلو څلورو ماشومانو سره په پېښور کې اوسیږي او په خوا یې یوې کاناډایي پروژې سره کار کړی و. ورځپاڼې د نسیمې له خولې لیکلي دي چې کله نه کله ګاونډیان ورته د خوړو لپاره یو څه وروړي چې دی یې وخوري، کنه نو په نهره ویده کیږي. شفیق الله عزیزی بیا یو بل افغان دی چې هغه هم د زردوزی په نوم د کاناډا په یو پروژه کې د بشري منابعو مسؤول په توګه کار کړی دی او اوس پاکستان کې دی. ورځپاڼه وایي عزیزی د کاناډا هغه اعلان ته اشاره وکړه چې د هیواد غواړي تر 2015 کال پورې 15,000 نوي کډوال ومني. عزیزی ورځپاڼې ته ویلي که دا صدا نو ولې موږ نه مني. هغه څه چې د عزیزی په وینا به د کاناډا لپاره ښه وي ځکه دوی لا د مخه له کاناډا سره بلد دي. په تورنټو کې د کډوالو یو مدافع وکیلې وردو شیزاد میګن بیا ویلي د کاناډایانو د خوښیږي چې ځانونه زړسوان دي فکر کړي. میګن ګلوب ان میل ته ویلي کله چې موږ له خلکو سره او له ښځینه رهبرانو سره ژمنې کړې چې موږ به یې مرسته کوو، نو فکر کوم چې د دې ژمنو په اساس باید موږ ورسره مرسته وکړو. له برېټانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا دغلته د افغان ښځو په ملاتړ د یو راتلونکي لاریون په اړه لیکنه کړې ده چې سرلیک یې دا دی: د لندن لاریونوال به د افغان ښځو لپاره د پناه اخیستنې د خوندي لارې غوښتنه وکړي. ورځپاڼه وایي تمه کیږي زرګونه کسان به د یکشنبې په ورځ د لندن سړکونو ته راووځي او د انګلستان پر حکومت په غږ وکړي چې د خطر سره مخ افغان ښځو او نجونو ته د پناه اخیستنې خوندي لار برابره کړي. د لاریون ته د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ نوم ورکړل شوی او وروسته له هغې پلانېږي چې د برېټانیې د پارلمان غړیو د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر څخه هغو افغان ښځو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د برېټانیا له 20 کلنې جګړې وروسته اوس په دې هېواد کې له خطر سره مخ دي.
د اسلامی امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیرته زر پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، مریضان دي، نور تکالیف لري. نو د اسلامی امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ زر تر زره پیل کړي.
زمیدلا خاکسار د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د ماجر بازار د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ سیمې ته ګره سیمې ته دغه راغلي مرستې راغلي کومکونه راغلي دي ماجر بازار خوا ته دا منطقې ته هېڅ شی نه کومک راغلی نه تخم ورکول شوی نه کیمیایي سورې ورکول شوی ده نو دا خوا ته هېڅ کومک نه دي راغلی. مال ازادي راځي اوس دا خواهش دی چې زموږ اواز سره ولوړو مقاماتو پورې ورسوي چې موږ ته هلته مرسته او کومک راسره وکړي تخمونه راکړي.
زه عبدالولي هلمند د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د شوشوراکه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ غږ تر لوړو محصولونو پورې ورسوي ورونو. دلته ډېرې وچکلۍ موږ د پلي اوبه نه لرو نو دولت څه غواړو چې زموږ سره د چشنګ د اوبو هغه د کښت اوبه دي نه راکړي. د چشنګ د اوبو یو همکاري زموږ سره